د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربا اسرائیل الله مومن سلامونه مني او وخت د ورځې یو بجه شوی نن د 2013 کال د جولای د میاشتې 28 نیټه د په دې غړي کې بوري د پاکستان د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز افغانستان ته سفر کراچۍ بمی 14 په کوټه کې د پولیسو ملشا سرتیر عملیات د دې تر څنګه په نورو موضوعاتو ریپورتونه او پرستنې مې کې دوه اونیزې خبرونه پښتانه په 28 کې او بختور ستوري هم لرو خو لومړی فرخند وزیر ته ورزو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
په کراچۍ کې په دوه بمی چاودنو کې سلور کسان وژل شوي او د میونسپل کمشنر په ګډون 15 نور ژوبل دي. تمدانن بعد د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره وویني او نن بعد مصر د لسو قانوني او آئینی کارپوهانو یو ډله د دغه هیواد په اساسي آئین کې د بدلون په اړه خبرې کوي. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې په دوه بمی چاودنو کې لکتر لګه سلور کسان وژل شوی او د میونسپل کمشنر په ګډون 15 نور ژوبل دي. پولیس چارواکي وایي لومړی چاودنه د خار په ایسانګری سیمه کې د خالی په ماخام هغه وخت مخې ته راغله کله چې د سیمې نه میونسپل کمشنر تیرېدلو. پولیس زیاتوي په دغه پیښه کې کمشنر متانت علي خان او د هغه دوه نور ملګري ژوبل شوي او ساتونکي وژل شوی دي. د پیښې په اړه د ګلشن اقبال ټاون ایس پی مقدس حیدر میډیا ته وایي
موټر سایکل کې د ځای په ځای شوو توکو د چاودېدو له امله مخې ته راغلی ده. د پیښې په ښکار شوي سرکاري ګاډي کې څلور کسان ناست وو چې پکې درې کسان ژوبل شوي او یو وژل شوی دی.
دویمه چاودنه د کراچۍ په پټیل پاړه کې مخې ته راغلی. په دغه چاودنه کې درې کسان وژل شوي او د یوې ښځې په ګډون دوه نور ژوبل دي. پولیس وایي دغه پیښې وروسته یو مشکوک تن په ژوبل حالت کې نیولی دی او پلټنې پیل کړې دي. تمدا د وزیر اعظم نواز شریف د کامی امنیت او د بهرنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن د اتوار په ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې اوویني. دا به د مې د انتخاباتو وروسته د جوړ شوي نوي حکومت یو لړپوري چارواکي افغانستان ته لومړی دوره وي. د دواړو هیوادونو تعلقات اکثره د کړکېچ سره مخامخېږي او افغان چارواکي داسې تور لګوي اسلام آباد د طالبانو ملاتړ کوي څوک چې غواړي افغان حکومت وغورځوي. د دواړو هیوادونو تعلقات د طالبانو په دوحا کې د دفتر پرانیستلو وروسته زیات خراب شوی. د طالبانو دغه دفتر د افغان حکومت د تنقید وروسته تړل شوی دی. په کوټه کې د پولیسو ملیشه ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 28 مشکوک وسلوال نیول شوي دي. د کوټې د پولیسو په خبره د 20 سرتیرو ملیشه ځواکونو د خالی ویتوار په منځنۍ شپه د کوټې د سریا په جیو کلی کې د کور په کور عملیاتو په ترڅ کې 28 مشکوک وسلوال نیولي او هم یې له دغه ځای وسله او چاودونکي توکي ترلاسه کړي دي. د پولیسو د ډي آی جی اپریشنز فیاض سمبل په خبره په دې عملیاتو کې تر 500 زیاتو پولیسو د ملیشه ځواکونو سرتیرو ګډون کړي. خو چارواکو په دې اړه سنې دی ویلي دغه مشکوک کسان له کومې وسلوالې ډلې سره د تړاو لرلو په تور انیول شوي دي. د افغانستان په کندهار کې په دوه بمی چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وایي تیر ماښام په یو موټر د سړک غاړې په بمی چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي او له دغې لږ ساعت وروسته په پنجوایي ولسوالۍ کې په موټر سایکل سپرو کسانو هم د سړک غاړې بم چاودلې. د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاقزی وایي په دغه پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي دي.
تر
اوسه د دغه پیښو پلا چانه د منلي. تاسو مشال ریډیو ته وګي. د تیر خالی په ورځ د هند یو عدالت شپږ هغه کسانو ته د عمر کې سزا ورولې چې د روان کال په مارچ کې یوې 9.5 کلنې د سویټزرلینډ سیلانۍ سره ډلې جنسي تیرې کړې وو. دغه ټول کسان چې عمرونه یې د 28 کالو نه تر 30 کالو پورې دي په مدیا پرادیش صوبه کې د پیښې نږدې ځایونو سره تعلق لري. پولیس وایي د داتیا ضلع په یو کلي کې پر د ښځو سړي تشدد شوی وو او دوی نه ټول قیمتي شیان اخیستلي وو. دا پیښه درې میاشتې وروسته په نوې ډیلي کې د میډیکل د یوې 28 کلنې زده کوونکي سره په بس کې د زیاتی وروسته مخې ته راغلې ده. د دغه پیښې خلاف په ټول هند کې مظاهرې شوې دي. د دغه هیواد د جنسي زیاتی د نوي سخت قانون له مخې به په داسې جرمونو کې ککړو کسانو ته لږ تر لږه د 10 نه تر 30 کالو پورې د قید سزا ورول کیږي او زیاته به عمر قید سزا وي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي د فلسطین سره د خبرو بیا پهلول د دوی لپاره ستراتیژیکي اهمیت لري. په یو لیکل شوي بیان کې نتنیاهو ویلي دا ډیره ضروری ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه پای ته ورسیږي. نتنیاهو وایي د فلسطین سره یو حل ته رسیدل به اسرائیل د شام او ایران نه د راپېښو چیلنجونو په مقابله کې مدد وکړي. دا د نتنیاهو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیرې جمعې په ورځ د هغه اعلان وروسته لومړنی ردعمل دی چې پکې هغه ویلي وو د فلسطین او اسرائیل سلاکار د امن خبرو د بیا پر ځای کولو په مقصد لیدلو ته تیار دي. تمدا د مصر د لسو قانوني او آئینی کارپوهانو یوه ډله به نن د اتوار په ورځ د دغه هیواد په اساسي آئین کې د بدلون په اړه خبرې کوي. د جولای په درېمه نیټه د پوځ لخوا د محمد مرسي د لرې کېدو وروسته آئین ځنډول شوی دی. دغه کمیټي چې د مصر لنډمهاله ولسمشر عدل منصور جوړه کړې په کې د پوهنتون څلور پروفیسران او شپږ ججان شامل دي. دوی سره به د بدلونونو د لیکلو لپاره درویشت ورځې وي چې وروسته به یې د مصري ټولنې د مختلفو ډلو 500 کسانو ته وړاندې کوي او د پلان له مخې دوی سره به دوه میاشتې وي چې د دغه بدلونونو حتمی مسوده وړاندې کړي. بلخوا لنډمهاله وزیر اعظم حازم ال بلاوی په تقسیم شوو ډلو غږ کړی چې د تشدد نه د لاس واخلي او ویلي دي امنیت باید بیا پر ځای کړل شي. او بل خبر دا چې د اردن شاه عبدالله پرون د مصر لابوري ولسمشر عدلي منصور سره وکتل. په مصر کې د جولای د درېمې نیټې له کودتا وروسته د لومړی ځل دی چې د اردن مشر قاهرې ته ځي. په دې کتنه کې د مصر عبوري مرستیال ولسمشر محمد البرادي د فوز مشر عبدالفتح او نور لوړپوړي چارواکي هم شامل وو. د محمد مرسي د لر کېدو وروسته د اردن پاچا لومړنی د یو هیواد مشر دی چې قاهرې ته ځي. دا خبرونه
خبرونه ملما شاله ډیو وردل چې فرخنده وزیر وړاندې کول په دې غړي کې بوري. په کراچۍ کې لږ تر لږه څلور کسان په دوه بمی چاودنو کې وژل شوي او د میونسپل کمشنر په ګډون 15 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د بنوچورو سلاکار سرتاج عزیز نن افغانستان ته ځي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې خپل سلاکار له یوه سرګند او مثبت پیغام سره کابل ته لیږي. په کوټه کې بېګا شپې د پولیسو او ملیشا ځواکونو په ګډون عملیاتو کې 28 شکمن کسان نیول شوي دي. د نن ورځې پښتانه په یوویشتمه کې بواري چې د پښتنو مهاجرت د دوی پرمنځ کې د سخت دریځۍ رامنځته کولو لړ کې څومره رول لوبولی دی.
کله چې افغانان مهاجر شول مخصوصا پاکستان ته لاړل هلته مدرسې او غونډې او هغه افراطي او دغه ټول مسایل ورته تاثیر وکړ په دې باندې.
او د باختر ستوري په ادبي خبرونه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پښتو په فلمونو هم یو ریپورت لرو. د پښتو فلمونو معیار پړه د پښتو فلمونو یو پروډوسر وایي
دی په پښتو او دی خلکو زمون هغه چهره چې کوم نو په افغاني دنیا کې د دې ته جوړه کړې چې نه دا واقعي بس بغیر د ټوپک نه فری دی بل څه نه شاله چې زمون په پښتانه ډیر خلک چې نه دي
لمشاله ډو سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی ریپورت. اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان تر ټولو لوی خار کراچۍ کې په دوا جلا جلا بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او د میونسپل کمشنر په ګډون 15 نور جوبل شوي دي. د دغه پیښو په اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشالډو خبريال ظفر کریمی درکوي.
پولیس چارواکی وای لومړنی چاودنه د خار په ایسانګری سیمه کې د خالی په ماخه مهغه وخت مخه تراغله کله چې د سیمه څخه میونسپل کمشنر متانت علي خان د پولیسو په پیره کې تیرې د لو پولیس زیاتوي په دغه پیخه کې کمشنر متانت علي خان او د هغه دوه نور ملګري جوبل شوی او ساتونکو یې وجل شوی دی. د یادې پیخه په اړه د کراچۍ د ګلشن اقبال ټاون اس پی مقدس حیدر رسنیو ته صدا سی ویل
موټرسایکل څخه دمکه
وای دا چاودنه موټر سایکل کې د ځای پزای شو توکو د چاودي دول عمل مخې ته راغلی دا د پیښې په ښکار شوی سرکاري ګاډي کې څلور کسان ناس وو چې پکې درې کسان جوبل شوی او یو وجل شوی دی نوموړي زیاته کړه دا سخکاري چې د چاودنې هدف میونسپل کمشنر وو څوک چې په دغه برید کې جوبل شوی خو روغتیایي حالت یې له خطرې څخه بهر دی یاد دی وی په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د موټر سایکل په ذریعه په بمی چاودنو کې زیاتوالی راغلی دی څو هفتې مخکې د کراچۍ په بنسروټ سیمه کې د رامنځته شوي ورته چاودنې له امله د سند های کورټ قاضي جسټس مقبول باقر زخمی شوی وو او د هغه و پولیس سرتیری وجل شوی وو د دغې برید پړه وسلوالو طالبانو منلې وه پرون ماښام رامنځته شوې دویمه چاودنه د مرکزی ښار په پټیل پاړه کې مخې ته راغلې ده پولیس وایي په یاد چاودنه کې درې کسان وژل شوي او د یوې زنانه په ګډون پکې دوه نور کسان جوبل شوي دي د سی ای ډي پولیسو ایس پی راجا عمر خطاب د یادې پیښې په اړه د خالی په ماښام رسنیو سره په خبرو کې وویل فلحال زمونږ لومړنۍ پلټنې دوام لري خو زما خپل خیال دا دی چې دغو خلکو سره بارودی توکي وو زه ګمان کوم چې همدغه خپل بارود په دوی په غلطۍ کې چاودېدلی دي چې له امله یې دغه پیښه مخې ته راغلې ده د سیمې پولیس وایي یاده پیښه په یو کور کې دننه د روژه ماتې څخه وروستو مهال رامنځته شوې ده دغه کور د یو پولیس والا وو او هغه څو ورځې مخکې د پیښې ښکار شوو کسانو ته په کرایه ورکړی وو د جمشید ټاون ډی ایس پی جمشید غوري په دې اړه مشال رډیو ته ویلي چې په پیښه کې د ککړتیا په تور یې یو مشکوک تن په جوبل حالت کې نیولی دی د دې ترڅنګ د کور مالک پولیس سرتیری هم دوی گرفتار کړی دی د نوموړي په وینا له دواړو نیول شوو کسانو څخه یې پلټنې شروع کړي دي ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
دا مشال رډیو ده
تاسې د مشال ریډیو خبرونه اورئ او اوریدونکو څنګه تاسې په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن افغانستان ته ځي همدارازه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې له خپل سلاکار سرتاج عزیز سره کابل ته د هغه د سفر پر ایجنډا خبرې وکړې نواز شریف ویلي چې خپل سلاکار له یو څرګند او مثبت پیغام سره کابل ته لیږي د هغه په وینا پاکستان د یو پیاوړی او غښتلی افغانستان غوښتون کې دی نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې رپورت کې ورو
د پاکستان نوی ټاکل شوی صدر اعظم نواز شریف ویلي چې هیواد د افغان دولت د مخالف وسلوالو ډلو ټپلو پلوي نه کوي بلکې د یو پیاوړي او باثبات افغانستان غوښتون کې دی نوموړي دا خبرې د شنبه پر ورځ د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د لیدنې پر مهال وکړې د پاکستان دولتي تلویزیون د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت له قوله خبر ورکړې چې نواز شریف د دغه وزارت د کتنې پر مهال په بهرنیو چارو کې خپل سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدلی او کابل ته د هغه د سفر پر ایجنډا ورسره غږېدلی دی د پاکستان دولتي تلویزیون په قول نواز شریف ویلي چې زه د خپل بهرنیو چارو سلاک له یو سرګند او مثبت پیغام سره کابل ته استوم او هغه دا چې موږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتونکي یو نواز شریف د افغان دولت د وروستیو سرګندونو په اړه چې ګواکې دغه هیواد د افغانستان د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او دې هیواد ته یې د جګړې لپاره استوي ویلي چې پاکستان به هیڅکله د هغه ورانکارو ډلو ټپلو ملاتړ ونه کړي چې په افغانستان کې پر جګړه بوختې دي عزیز وای چې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې بل افغان چارواکو سره پر هرخیزو خبرو سربیره افغان ولسمشر حامد کرزی ته د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړي سرتاج عزیز په داسې وخت کې کابل ته ځي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت د تورونو له امله د اسلام آباد او کابل اړیکې خړې شوې دي افغان دولت ادعا کوي چې پاکستان د سولې په پروسه کې رښتینې مرسته نه کوي همداراز دوی دا ادعا هم کوي چې دغه هیواد یې په کورنیو چارو کې سرګند لاسوهنه کوي دوی دا هم وایي چې پاکستان د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او دغه هیواد ته یې د جګړې لپاره استوي خو د پاکستان دولت د افغان چارواکو ادعا نه مني دوی وایي افغان دولت باید د دغه هیواد د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان پر مرستو او هلو ځلو سترګې پټې نه کړي په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې پر دغه هیواد د افغان دولت لخوا لګول شوي تورونه ښایي د سولې پروسه له ستونزو سره مخ کړي
اردوونکو تیره ورځ د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مشر غړي اسماعیل قاسم یار او ویلي وو له مشال سره په خپلو خبرو کې چې هغوی تمه لري چې سرتاج عزیز به افغانستان ته یو له داسې پیغام سره ورشي چې هلته به په سولې کما پروسه ده په هغې کې عملي رول پاکستان ولوبوي یو عملي پیغام سره به افغانستان ته سرتاج عزیز ولاړ شي
پختو وای مشال ریڈیو وار
تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ. زو کوټه ته د بلوچستان د کوټه د پولیسو په خبره د دې خار د سریاب په جیو کلی کې دوی له ملیشا ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې 28 شکمن کسان نیولی او زیاته وسله او چاډیدونکي توکي یې ترې اهم ترلاسه کړی دي چې تفصیل یې خدای نور ناصر درکوي.
د کوټه د سریاب جیو کلی کې د پولیسو په خبره د دوی سرتیرو او ملیشا ځواکونو د شنبې او یک شنبې په شپه په عملیاتو کې 28 شکمن کسان نیولي او له همیات کلی څخه زیاته وسله او چاودیدونکي توکي ترلاسه کړي چې د دوی په خبره په کوټه ښار کې د ترهګرۍ په موخه کارول کېدل. د پولیسو ډی آی جی اپریشنز فیاض سنبل د ژغ نسبتولو په شرط مشال راډیو ته وویل په جیو کلی کې دوی او ملیشا ځواکونو د شپې شاوخوا 11 بجې عملیات پیل کړل چې 3.5 ساعته دوام درلود. د فیاض سنبل په خبره د عملیات وروسته له هغه پایل سو چې استخباراتو ورته په همیات کلی کې د ترهګرو او وسلې ریپورت ورکړی و. سنبل زیاتوي په دې عملیاتو کې 28 شکمن کسان نیول سوي چې نامعلوم ځای ته یې منتقل کړي دي. د امنیتي چارواکو په خبره په دې عملیاتو کې د پولیسو او ملیشا ځواکونو تر 1500 زیاتو سرتیرو ګډون درلود چې پکې د دوی په خبره سرتیرو ته هیڅ زیان اوښتی نه دی. که څه هم پولیسو دا څرګنده کړې نه ده چې نیول سوي شکمن کسان له کومې وسله والې ډلې سره د تړاو لرلو په تور نیول سوي دي، خو سریاب د کوټې هغه سیمه ده چې پکې اکثره وخت د وسله والو له لورې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کیږي چې د اکثرو پیښو مسؤلیت بیا بلوڅ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې قبولوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو د خدای نور ناصر رپورټ اوریدو. همداراز په کوټه کې له څه مودې راهیسې فرقایزو کم هزارگان دی ده هغوی پرزد اهم وسلوال بریدونه کیږي چې پکې یو شمیر کسان وژل شوی دي. همداراز په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکایي کمیشن لخوا خپور شوی یو رپورت کې راغلی دي په تیرو 1300 میاشتو کې په پاکستان کې د فرقایز تشدد په پیښو کې 900 کسان وژل شوی دي. په دغه اړه د ایران ورځپاڼې د اداري مهم ټکی د شاهین بنیري نورو.
په نړیواله کچه د مذهبي ازادو په اړه د امریکایي کمیشن لخوا خپور شوی یو راپور کې راغلی دی په 1300 میاشتو کې په پاکستان کې د فرقایز تشدد په پیښو کې 900 کسان وژل شوی دي. په وژل شوو کسانو کې 415 کسان د شیعه مسلک سره تړاو لري. ورسپانه لیکي زمونږ د فوزي جنرالانو نه تر سیاسي، مذهبي او روحاني مشرانو پورې نخو د دې پیښو غندنه کوي او نه د دې وجنو د مخنیوي لپاره څه پلان لري. ولې قصور یوازې د ریاست نه دی، هغه ټولنه چرته چې دا وسلوال وجود لري او ترهګري کوي برابره قصوروار ده. ولس په خاموشۍ سره د نفرت نه ډک نظریه قبوله کړي او په ټولنه کې د داسې بینرونو او پوسټرو کمی نشته د کومو د لارې چې په بیلابیلو فرقو او اقلیتونو بریدونه کیږي. ورسپانه ډان پښتنه راوچتوي د وینې تګو وسلوالو ټولګو پر ضد بغیر د یو سو اوازونو کله موږ د تشدد ځپلو خلکو د حقونو او امنیت خوندي کولو لپاره یو مستقل کمپاین لیدلې ده. دا هم د ټولنې د خاموشي د کوم د وجه چې ریاست بې غور دي، سیاسي ګوندونه چپخله دي او وسلوالو وجنولا دوام ورکړي. ورسپانه ډان لیکي تر کومه چې د دې لیونتوب پر ضد د خاموشي با یو زورور आवाज نوی بدله شوی هم دغه شان با انسانان وجل کیږي.
دا شاهین بنری چې تاسو ته د ډان ورسپانه ادارې وړاندې کوله.
دا مشال ریډیو دا
زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی د خوګه خېلو کلی سرکاري پرایمري سکول نمبر 2 زده کوونکي او استادان وایي چې دوی په سکول کې د بجلی او بو فرنیچر او لیترین اسانتیاوی نشته چې له عمله یې دوی لا ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي باید چې د تعلیم محکمې چارواکي ورته پام وکړي او د غټول اسانتیاوی دوی ته ورکړي. تفصیل یې د مشال ډو خبر یاد درکوي.
د خیبر جنسای د خوګخېلو سیمې سرکاري پرایمري سکول نمبر 2 زده کوونکي وای چې د دوی په سکول کې بنیادی اسانتیاوي نشته چې لامل یې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې د ګرمۍ په دې موسم کې هم په دې سکول کې د بغیر بجلی او پکو په ځمکه په ټاټونو ناست وي او د اوبو، فرنیچر او لیټرین غوندې اسانتیاو نه هم بے برخې دي. په دې حکله د دغه سکول د سلورم جماعت یو زده کوونکی سیف الرحمن مشال ریډیو ته وای
موږ لټون نه نشته وای او موږ په ټاټو نه سوي سبي چرش پاک ځنګو د بیا جو خیرنی او بس دا نوم دا سه غشت به زکی او چې موږ نشته بس سړکې د خلک لگاوه راځي موږ ګرمي زیاته شو کتابونه ځانته دا سه هوا کوو بس نور نه موږ پاتېشته وای او نه واګا نشته ګرمي سخته وبم نشته وبم نشته بس بیا چرته دومره پورز کې کور دی نه راوړلتي وچو موږ چې پکې چوي لټرینو وای او کورسای وای او دا وای
او د خوګخیلو سیمې د سرکاري پرایمري سکول نمبر 2م یو بل زده کوونکی سهیل خپل مشکلات صدا سي بیانوي
هل ته پکې نشته ډیره سخته ګرمه او اگر خړو ټاټو باندې نه سوچي راشو هغه پاکي جامې نه چلی جو خیرن شیلته موږ دا غواړو چې پکې راته ولګي ولته سخته ګرمه او لیشین راته ولګي تا او
د یاد سکول یو استاد نصیر خان وای چې دغه زده کوونکي ماشومان د ډېر سختۍ توان نه لري او باید د تعلیم چارواکي ورته ټولې بنیادی اسانتیاوې ورکړي
ګورنمنټ له پکار دي چې کم از کم دا پرایمري ماشومان دي دوی ریزیسټنس هم کم دی چې کم از کم دوی ته پکی او دا موجود وای کا یو ګنټه دوا کوم ګورنمنټ خپل شډول مطابق چې بجلی را پرې دي په هغه دوران کې خو به دوی ته پکی مطلب بل وای پلس لسنین کاله ما دلته وشو بالکل نه څوک راغلی دي افسران راځي بس انرولمنت پوښتنه وکا خپل زری دلته باغه کې ولګي چې کوم دوی کار دی خو چرته داسې نه ویلي چې یاره کلاسو کې پکی نشته لیا ماشومان اسې ناستي نو نه پکې چې کوم دی پکی خو پرې ده چې تارونم پکې نشته دی
د خوګخیلو سیمې د سرکاري پرایمري سکول نمبر 2م د خراب حالت او د زده کوونکو دغه مشکلات مو چې کله د کبایلی سیمو د تعلیم محکمې اډیشنل ډایرکټر هاشم خان ته وړاندې کړل نو دوی وویل
د دې لپاره چې کوم د دې کل زمونږ سالانه ترګېدي پروګرام دی ډی پی پای کې مونږ د ګورنر سره اسپیشل هدایت دی کنه چونکی د فټو سیکټر تر طرفه د تجویز ته ورکړل شو چې مونږ باندې وي شي نه جوړو چې رقم زړه دي چې دا مونږ ټیکو کنه په مر سکول کې وبني حساب باندې کې بجلی نه حساب باندې کې کمرو ضرورت دی کنه نو هغه لپاره مونږ دا کړه چې مونږ د دې لپاره چې سمره نیو سکیم نه زموږ جوړي نه پای کې باندې سکول نه جوړي بلکې دا زړه چې کم دي هغه به مونږ مطلب د چکم بجلی سہولیت هغه به ته مونږ ورکو
نو موډي زیات تکړه چې مونږ په خبایلی سیمو کې سرکاري سکولونو ته د سولر انرژي یا شمسي توان نئے پزاریا د بجلی ورکولو منصوبه هم په پام کې نیولې ده خدا به اول په هغه سرکاري های سکولونو کې ورکوو چرته چې د کمپیوټر لیب جوړ شوی دی او د هغې وروسته به بیا په پرایمري سرکاري سکولونو کې هم ورکوو د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکو وایي چې باید حکومت د دوی سرکاري سکولونو ته پام وکړي او ټولې بنیادی اسانتیاوې ورکړي
تاسو ورته له چې د خبر ایجنسی د خوګاخیل سرکاري سکول زده کوونکي چې ستونزې لري او په دغه سکول کې څه قسمه اسانتیاوي نه لري همدارز ک یو خوا په دغه رنګ د سکولونو حالت نه بل خوا د بدمنۍ لوجه هم په باړه کې یو شمیر سکولونه بند پرته دي د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه د وسلو لخوا لنګول شوی هم دی وس یو مقاله لرو فرم پولیس لیکي په روانه اونۍ کې داسې ریپورتونه و چې پاکستانی وسلوال طالبان شام ته د جګړې لپاره تللی دي خو داسې معلومیږي وسلوال غواړي خپل ټول پام هم په دغه سیمه کې ورکړي په دې اړه نور تفصیل فرخنده وزیر ورو
فارن پالیسی لیکي پاکستانی طالبان شام ته نه دي تللي بلکې په خپل هیواد کې د جګړې لپاره هڅه کوي په روان اونۍ کې په مغربي میډیا کې داسې رپورټونه وو چې ګنې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال شام ته روان شوي دي او هلته به د بشر الاسد خلاف جنګيږي بلکې په دغه کې یو مهمه خبره دا ده چې ناقانونه ګرځول شوی وسلوال ډله تحریک طالبان پاکستان او د دوی مرستیالې وسلوالې نورې ډلې په دغه هیواد کې دننه په یوې اوږدې جګړه کې بوختی چې د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي په ختمولو کې هیڅ کوټلې منصوبه نه لري فارن پالیسی لیکي دا سیو شمیر خبري دي چې ترنا د تحریک طالبان پاکستان لخوا شام ته د جګړې لپاره د وسلوالو د لیګلو په خبر باور نشي کېدای لومړی دا چې د تحریک طالبان ویان شاهد الله شاهد په دغه خبر هیڅ رد عمل ونه خوت حالانکه دوی په ډیرو وړو خبرو هم خپل نظر د میډیا سره شریکوي دویم دا چې د طالبانو ځینې مشان پر دې رضا نخکاری دوی سومره وسلوال شام ته لیګلی. لکه د مثال په توګه د طالبانو یو کمانډر بی بی سی ته ویلی د دوی دولس وسلوال چې د جګړې په هلری شام ته پر لار دی او یو بل بیا رویټرز خبري ایجنسی ته ویلی په دې تیرو میاشتو کې په سلګونه وسلوال شام ته د جګړې لپاره روان شوی دی. بی بی سی ته د طالبانو یو کمانډر دا هم وایي په شام کې جهادیانو دوی ته ویلی چې دوی نورو بهرنو جنگیالو ته ضرورت نه لري او له مخکې نه د نورو هیوادونو جنگیالي د غلطه موجود دي. مجلل کې په پاکستان کې د میشتو عربانو لپاره د شام جګړه زړه راښکونکې ده، ځکه چې اوس قبایلي سیمې د ډرون حملو پوځي عملیاتو له وجې د دغه بهرنیو جنگیالو لپاره محفوظ نه دي پاتې شوي. فورن پالیسي لیکي پاکستاني طالبان غواړي هم په دغه هیواد کې خپله جګړه پر مخ بوزي. په تیرو کلونو کې طالبانو یو شمېر سیاستوالان، حکومتي چارواکي، پولیس او په زرګونه خلک ووژل او د دوی بلې مرستیالې ډلې لشکرې جنگوي په دغه هیواد کې په شیعهګانو بمی حمله ترسره کړې.
تاسو وردل چې ځنی غربي میډیا په دې اونۍ کې ویل چې د پاکستان لخوا ځنی وسلوال طالبان یا د طالبان چې کوم دی هغوی بی بی سی ته خپله او ویلي وو چې هغوی خپل وسلوال شام ته لیږي. نو بلخوا افغانستان هم تورونه لګوي چې پاکستان لخوا طالبان هلته کې ورزي او د بهرنو ځواکونو پر ضد جنگ کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. نو زو افغانستان ته په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو عمومي قومندان جوزف ډانفورد وایي چې له افغانستان څخه د ټول امریکایي عسکرو د وتلو پړه باسونه په دې هیواد کې د امریکا ماموریت زیانملولی شي. تفصیل له کابل د احمد زبیر جمن په دې رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جوزف ډانفورد له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو له وتلو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې په دې اړه بحثونه په یاد هیواد کې د دوی ماموریت زیانمنولی شي. خغلی ډانفورد وال سټریټ جرنال ته ویلي دي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو وستل د یو انتخاب په توګه نه بولي. خو نوموړي زیاته کړې کابل او واشنگټن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه کوم موافقه ته ونه رسیږي، نو احتمالي نتیجه به له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو وتل وي. خغلی ډانفورد ویلي له افغانستان څخه د ټولو عسکرو د وتلو تشیو تصور هم په دې هیواد کې روحیه کمزورې کړې ده. په افغانستان کې ځینې کتونکي هم په دې باور دي چې امریکا له دې هیواد د ټولو عسکرو د وستلو هوډ نه لري. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي امریکایان په دې اړه بحثونه یوازې د دې لپاره کوي چې په امنیتي تړون کې امتیاز ترلاسه کړي.
دغه خبره چې یو وار امریکا وایي چې موږ قوای مکمل افغانستان وځي، یو وار وایي نزی ده، یا کابل وایي چې امریکا او پاکستان غواړي چې افغانستان تجزیه شي د امریکا فشار، وو دا ټول سیاسي لوبې دي د دې لپاره چې قرارداد امنیتي ارزښت غواړي چې ځان ته امتیاز واخلي.
د جمهور رئیس چارواکي دا هم نه ردوي چې خای حامد کرزای پر امنیتي تړون له امریکا سره موافقه ته نه رسیږي او دا کار له انتخاباته وروسته بل حکومت ته پاتې شي. د افغانستان د جمهور رئیس چارواکي وای امریکا باید د افغانستان د راتلونکو امنیت او د مشخصو مالی مرستو پاړه د هیواد ضمانت ورکړي. خلیدي مخالفتونو سره سره افغان چارواکي ډاډمن خاري چې امریکا بل افغانستان څخه د خپل ټولو عسکرو د وستلو پاړه پریکړه نه کوي.
د زوبر ژوند رپورت موارد په افغانستان کې پاتې کیږي. د افغانستان کونړ ولایت کې د واکسینو د کمپاین په وروستي بهیر کې تر 1400 پورې ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو لڅاسکو محروم شوي، چې دغه ولایت روغتیایي چارواکي یې لامل په سیمه کې ناامني ګڼي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشالې خبريال باز محمد عبد درکوي.
د کونړ د عامي روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی وایي چې بلرو پرتو ولسوالیو کې د نامنۍ او وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله په زرګونه تنه ماشومان په تیر درې ورځېنی کمپاین کې د پولیو په ضد د واکسینو لساسکو بې برخې شوي دي.
دې کمپاین کې زموږ د تعداد 4200 ته ورسېد چې هغه لدا ده په چپه دره کې یو تشویش او یو ویره و. هم په نورستان علاقه باندې عملیات شروع او هلته طالبانو په دې یو ممانعت کړی دی قسمه ټولنه. نو زمون کوریج هلته د 5200 په ځای باندې 4500 شوي دي. دا 1200 ماشومان تعداد په دې کې اضافه شوی چې 4200 دي.
بل خو ځایي خلک وایي چې په داسې سیمو کې هم ماشومان د واکسین لساسکو څخه پاتې شوي چې خلک په ډیره علاقمندۍ سره غواړي چې ماشومان د پولیو په ضد واکسین شي.
دلته زمونږ سیمې طبيخي د واکسینو کمپاینران او دغه واکسیناتوران بیخي ناراضي. کچېری دوی مونږ سره اړیکه ونیسي او راشي دلته مونږ به ورته زمين نه مساعده کو څو زمونږ ماشومان واکسین کې او دغه د فلج ناروغي مخنیوي په ټول افغانستان کې وشي.
د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی وایي چې له قومي مشرانو سره یې سلا کړي تر څو په دې وتوانېږي چې کلیوالو سیمو ته د روغتیايي کارکوونکو د تګ په لاره کې خنډونه له منځه یوسي.
ټولنی شوراګانو سره مونږه تفاهم کړی دی په دې رابطه باندې تر څو پورې مونږ د هغوی په مټ وکولای شو هغه ماشومان هغه زمونږ راتلونکي نسلونه چې په لرو دوردستو متکو قرار لري د دغو خلکو د مشرانو متنفظینو د علما کرامو په واسطه باندې انشاءالله هغوی ته رسیدګي شویم ده او په راتلونکي به انشاءالله په مکمل ډول باندې هغه ته رسیدګي وشي.
تاسو د بازار د رپورټ اوریدو اوس هم وخت شوی دی یو نیمه بجا او فرخنده وزیر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې هغه د خبرو لاندې زور.
په کراچۍ کې په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او د میونسپل کمشنر په ګډون پنځه نور ژوبل دي. پولیس چارواکي وایي لومړۍ چاودنه د ښار په عیسا نګری سیمه کې د خالی په ماښام هغه وخت مخې ته راغله کله چې د سیمې نه میونسپل کمشنر متان تری خان تیرېدلو. تمه ده نن به د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج جزیز په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره وویني. په پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو وروسته دا د یو لوړ پوړي چارواکي کابل ته لومړی دوره ده. په کوټه کې د پولیسو ملیشیا ځواکونو په ګډو عملیاتو کې اته ویشت مشکوک وسوال نیول شوي دي. چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه مشکوک کسان له کومې وسوالې ډلې سره د تړاو لرلو په تور نیول شوي دي. د افغانستان په کندهار کې د سړک غاړې په دوو بمی چاودنو کې پنځه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. تر اوسه د دغه پیښو پړه چا نه ده منلې. د تیر خالي په ورځ د هند یو عدالت شپږ هغه کسانو ته د عمر قید سزا اورولې چې د روان کال په مارچ کې د سویټزرلینډ یوې سیلانۍ سره ډله ییز جنسي تیری کړی و. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي د فلسطین سره د خبرو بیا پیلول د دوی لپاره ستراتیژیکي اهمیت لري. تیره ورځ اسرائیل د فلسطین د محدود شمیرې د قیدیانو د خوشي کولو پلان هم اعلان کړ. تمه ده د مصر د لسو قانوني او آئینی کارپوهانو یوه ډله به نن د اتوار په ورځ د دغه هیواد په اساسي آئین کې د بدلون په اړه خبرې کوي. لنډمهاله وزیر اعظم حازم البلاوی په تقسیم شوو ډلو غږ کړی د تشدد نه دی لاس واخلي او ویلي دي امنیت باید بیا پر ځای کړل شي. او د اردن شاه عبدالله پرون د مصر له عبوري ولسمشر عدل منصور سره وکتل. په مصر کې د جولای د درېمې نیټې له کودتا وروسته دا لومړی ځل دی چې د یو هیواد مشر قاهرې ته ځي.
خبرونه مل مشال دی وردل چې فرخنده وزیر وړاندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونځي خبرونه لرو. لومړی د پښتانه په یوشتمه کې خبرونه تورځو. د نن ورځې پښتانه په یوشتمه کې باور چې د پښتنو مهاجرت د دوی پرمنس کې د سغدریزي رامنځته کول لړکی څومره رول لوبولې دي. دا خبرونه اسمت ساروان او شاهین بنری ستاسو لپاره چمتو کوي. لدې وروسته به د باختر ستوري خبرونه هم وري. د باختر ستوري خبرونه ستاسو لپاره بازما مده به چمتو کړي.
پښتون په یوشتمه کې
ستلمه شه په دې پروګرام کې په دې خبره کوو چې مهاجرتونو د پښتنو په منځ کې له افراطیت سره څومره مرسته کړې ده. د یو شمیر کتونکو په نظر تر اتیاي مې لسیزې وړاندې په سیمه کې نه یوازې په اوسنۍ بڼه افراطیت نه و بلکې حتی ډېر خلک یې له نوم سره هم بلد نه ول.
دا اوس زمي اصطلاحات او زمي کلمات زمنګ په فرهنګ کې زمنګ په ادبیاتو کې په همي او اړیرجا په طبيعي لحاظ باندې پاکستان د څه جوړ نه دی چې دا د یو هیواد په توګه
د اګیا مې لسیزې په پای کې پاکستان او ایران ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت لړۍ پیل شوه. اکثره کډوال په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په چیرې بیا د پیښور په شاوخوا کمپونو کې ځای پر ځای شول. تر ډیرو کلونو پورې د مهاجرو ماشومان له تعلیم او ښوونځي لرې پاتې شول. وروسته وروسته د هغوی لپاره مدرسې جوړې شوې. په دغو مدرسو کې چې د عربي هیوادونو په مالي مرستې چلیدې د جهاد تبلیغ او تدریس کېده. د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکی اجمل هوډمن د مهاجرت چاپیریال او د کمپونو مدرسې د افغانانو په منځ کې د افراطیت په دودولو کې اغېزمنې بولي.
په افغانستان باندې د شورویانو د برید نه وروسته کله چې افغانان مهاجر شول، مخصوصا پاکستان ته لاړل، هلته په پاکستان کې وضعیت دغه شکل ته ورسېده چې مدرسې او غونډې او هغه افراطي او احساساتي ویناوې دغه ټول مسایل وو چې تاثیر یې وکړ په دې باندې، او دا په افغانستان کې د افراطیت په وده کې ډېر اغېزمن و. که موږ هغه ادبیات چې د جګړې لپاره استعمال شوي دي یا هغه شعرونه لنډۍ چې موږ ګورو چې په جګړه کې ویل شوي دي، یا خصوصا د افغانستان هغه د حماسي ادبیاتو لویه برخه چې موږ ګورو، دا د ثور د انقلاب نه مخکې یو ډول وه، اما د ثور د انقلاب نه وروسته بیا تر ننه پورې چې موږ ګورو دلته بیا هغه افراطي کوم الفاظ چې دي هغه زموږ په ادبیاتو باندې ډېر حاکم دي.
لیکوال او د سیاسي چارو بل کارپوه نجیب منلی بیا وایي چې دا مسله له مهاجرت سره تړاو نه لري، بلکې د پردیو نظریو د تپلو له کبله افراطیت زیات شوی دی. د زیات کړه د سختدریزۍ په ترویج کې هم هغه سي چې کین افراد یعنی کمیونیزم رول درلود، د خي افراد په خبرولو کې د سیمې استخباراتي کړیو لوی کردار ادا کړ.
په بهرني اړیر جان جان چې د چپی لوري ته کومسیا د لوجوا لبل خو مذهبي لوري ته د وهابیت ایدئولوژي ډیره زیاته تقویه شوله، او د مهاجرت په محیط کې هم د پاکستان سیاسي استابلیشمنت د وهابیت د تقویې لپاره ډیر زیات کار وکړ. نو په دې خاطر چې کوم ځای د مهاجرت سره نه تړلې د بهرنیو ایدئولوژیانو د واردېدلو سره په افغانستان کې افراطیت رامنځته شو، او دغه افراطیت لومړی د افغانانو نه و، جنگ په لومړیو کلونو کې په افغانستان کې تروریستي عملیات نه و، په افغانستان کې مخامخ جنگ کېده، په افغانستان کې د خراب او د ترپ جنگ و. مګر کله چې افراطیت رامنځته شو، کله چې القاعده رامنځته شو، کله چې عربي افراد راغلل او د افغانستان په جهاد کې داخل شول، د افغانستان جهاد ته بل لوري ورکړ، د افراطیت لوري ورکړ.
منلې د خپل ادعا د ثابتولو لپاره ټینګار کوي چې اکثره پښتانه د قادریه او نقشبندیه طریقو پیروان دي چې دا طریقې هیڅ افراد نه مني. اجمل هوډمن هم دا خبره مني او وایي که تاریخ ته وکتل شي یا د پښتنو ادبیات وڅېړل شي نو له اصطلاحاتو څخه ښکاري چې زموږ د ازادۍ غوښتنې جګړې یا حماسې د افراطیت تر اغېز لاندې نه وي، حال دا چې پښتانه همغه وخت هم مسلمانان وو.
همدغه اوس ځینې اصطلاحات او ځینې کلمې چې زموږ په فرهنګ کې زموږ په ادبیاتو کې ډېرې حاکمې دي، دغه ډېرې پخوا نه استعمالېدلې. ګرچې که موږ غازي ته وګورو، د غازي کلمه پخوا ډېره استعمالېدله، دا هم یو ډول مذهبي بڼه لري، اما په افغانستان کې په خپل افراطي شکل باندې نه استعمالېدله. لکه نن ورځ د جهاد او د فدايي او د بل 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 اصطلاحات استعمالېږي، او بل خوا دغه لکه د ځوانانو یا د هغو کسانو چې په دغه جنګ او په جګړو او په غزا کې شامل وو، هلته تخلصونه نمونه حتی زموږ د دغه مسایلو د اغېز لاندې نه وه. غازي یو لقب و ځینو خلکو ته به ورکول کېده، اما نن ورځ چې موږ ګورو حتی ماشومان چې نوي زېږېدلی د جهاد په وختو کې په هغه باندې به د مجاهد نوم ایښوده.
هاغلی هوډمن وایي چې د افراد اندازه له نومونو او نومونو څخه هم لګېدای شي. دی وایي چې د افراطیت تر اغیز لاندې ځینو کسانو حتی خپل هغه نومونه بدل کړل چې پلرونو یا میندو پرې ایښو،
حتی په یوه کوټه یا په یوه پخلنځي باندې نوم ایښودل کېده چې دا اسلامي پخلنځی یا اشپزخانه اسلامي مثلا. دغه رقم
نجیب منلی لویدیزوالو ته هم د تور ګوته نیسي، وای چې لویدیزوالو د جهاد په کلونو کې له سختریزو ګوندونو سره لا زیاتې مرستې کولې. د دې په وینا لویدیزو او عربي هیوادونو خپل مرستې د استخباراتي ادارو له لوري پر سختریزو ډلو ویشلې، ځکه چې د دوی په باور دغه ډلو ښه جنگ کولای شوی. اصلا
فکر کوم چې افراطیت د غرب زیږنده، د افغانستان تصوفي اسلام غربیانو په فکر باندې نشو کولای چې د شوروي په مقابل کې مبارزه وکړي. هغوی د افغانانو د ازادۍ روحیه باندې باور نه درلوده، او د دې په خاطر چې د هغوی ټوله فلسفه په تشدد ولاړه وه، نو باید تشدد خوښوونکي عناصر یې سیمې ته وارد کړی وای. د همدې امله د عربي تندروانو دپاره زمینه مساعده شوه چې افغانستان ته راشي. القاعده د سیاحي په غږ کې جوړه شوله او لویه شوله، او همدغسې نور سازمانونه. دا تجربه په منځني ختیځ کې هم تکرار شوې ده. د حماس ډله د اسرائیل او د امریکا په مرسته را جوړه شوې ده، او نن په سیمه کې د ټولو زیات تشدد همدې ډلې په غاړه دی. نو زه فکر کوم چې افراطیت د شوروي په مقابل کې د غربیانو یوه ناکاره وسله وه، لکه اوس چې مونږ په اتمي وسلو کې د چټلو اتمي وسلو خبرې کوو، یعنی هغه وسلې چې زیان یې ډېر دی مګر ټکنالوژي نه غواړي. دغسې یو وسله غربیانو په ایدیالوژیکه ساحه کې وکاروله چې هغه د افراطیت وسله وه او د شوروي په مقابل کې وکارېدله.
د پاکستان استخباراتي ادارو د افغان مجاهدینو په نوم د عربي او لویدیزو هیوادونو د مرستو لویه برخه د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په شمول توندلارو ګوندونو ته ورکوله. هغلی هوډمن وایي چې په دې کار کې د پاکستان خپل ګټې هم انغښتوي. د ده په نظر پاکستان په دې توګه غوښتل چې په سیمه کې د افراطي اسلام په خپرولو سره د پښتون ملت پالنې مخه ونیسي.
طبیعي لحاظ باندې پاکستان داسې جوړ نه دی چې دا د یو هیواد په توګه خپله بقا تضمین کا. پاکستان داسې یو هیواد دی چې په دښمنۍ کې دغه بقا نغښتې ده، او دغه دښمنۍ پاکستان هغه وخت کې کولی شي چې دغه دښمنۍ ته یو ډول مذهبي رنګ ورکا. یعنی خلکو ته داسې یو احساس ورکا چې تاسو بلوچانه یې، پښتانه یې، پنجابیانه هر څوک یاستئ، خو د اسلام په نوم باندې دغلته یو هیواد لري چې له یو اسلامي ادرس نه د نورې نړۍ د نورو هیوادو سره برخورد وکړو. دلته دې وجه داسې یو زمینه سازي وکړله چې د افغانستان د جهاد اداره په پاکستان کې د توندلارو مذهبي مرکزونو په لاس کې سوله، او دوی عمدن و قصدن داسې یو زمینه مسایله کړله چې هغه ډلې یا هغه تنظیمونه چې غوښتي دغه قابلیت د دې درلوده چې کیدلی سوای د پاکستاني افراطیانو تر اغېز لاندې راسي، هغوی ته ډېر وده ورکړل، هغوی سره ډېرې مرستې، او حتی هغه مرستې چې د پښتنو د مالي برخه کې د نورې نړۍ له خوا نه کېدلې، د هغو د مرستو د ویش او هغه میکانیزم تر ډېره حده پورې د پاکستان په لاس کې او بیا د پاکستان د افراطي ډلو په لاس کې وه. دې حالت نتیجه دا شوله چې افغانستان کې افراطي ډلې هم په مالي لحاظ باندې ډېر امکانات پیدا کا، او هم لندغ مالي امکاناتو نه په استفادې سره د جهاد په دوران کې ځینې فتوحات وکا، او په دې توګه د خلکو په منځ کې اعتبار پیدا کا.
په راتلونکي لړۍ کې به په دې موضوع لا ډېرې خبرې وکړو چې له توندلارو ګوندونو سره څومره مرسته او په کوم هدف کې.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نيزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د پښتو فلمونو پنن او پرون یو ریپورت ولرو، بیا به د ډاکټر مې سهيل انشا سره د تحقیقي ادب په حق له د مرکی لومړی برخه وچلو، او په اخره کې به د ترنوم په خوګو د خبرونه لمنه راون غاړو. ریپورت درازو. یو وخت داسې هم وو چې د پښتونخوا له بېلابېلو ضلعو او د افغانستان له سرحدي سیمو څخه به ځوانان پېښور ته د دې په خاطر ورتلل چې پښتو فلمونه وګوري. د پېښور رونق هم په پښتو فلمونو جوړو. ډله ډله کلیوال ځوانان به په کابلۍ بازار کې له یوې سینما وتل او په بلې به ننوتل او داسې به یې ټوله ورځ په فلمونو کتلو تېروله. که څه هم هغه وخت کې پښتو فلمونه تور او سپین جوړېدل، خو د ښې کیسې، ښو لوبغاړو او ښو سندرو په وجه یې کتونکي له حده زیات ول. له پېښور نه علاوه په مردان، نوخار، سوات او افغانستان کې هم پښتو فلمونه چلېدل چې ښه بازار یې موندلی و او ورسره د کیسټو کاروبار هم ښه روان و. خو اوس چې ټکنالوژۍ پرمختګ کړی، فلمونه هم په رنګینه بڼه جوړېږي، خلک یې له معیار نه شکایت کوي. په همدې اړه په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر یو رپورټ تیار کړی، په ګډه یې اورو.
دور د پښتو د فلم دا چې کله به د پښتو فلمونو مینوال یو مخه سینماګانو ته روان وو او د پښتو فلمونه به یې ډیر په شوق او مینه کتل. خو د فلمونو د استادانو او پوهانو وینا ده چې که یو پلو په پښتني سیمه کې نن حالات ښه نه دي، نو بل پلو د پښتو په فلمونو کې د یو شانوالي له وجې هم د دې مینوال ورځ په ورځ کمیږي. او هم دا وجه ده چې د سینماګانو مالکانو هم خپلې سینماګانې بندې کړې او په هغه ځایونو یې کاروباري مرکزونه جوړ کړه. د دې په وینا چې د هر فلم کیسه یو رنگ وی چپ کی دمینی او بہادری او دغ رنگ د پختون پہ جنگلوی ہم پا عجیبا انداز کی گئی گی. د پختو فلمونو ڈائریکٹر قیصر سنوبر مشال ریڈیو تا او ایل چنن خو پو پختنه خاور باندې یو شمیر کیسه پرتی دی بای چی زما پ شمول ڈائریکٹران او پروڈیوسران دغه مسئلے او چتکڑی دے زیات وی فلمونو پروڈیوسر ملک آصف اللہ ہم پدی لڑکے مشال ریڈیو تا اویل ددی ڈائریکٹرانو او پروڈیوسرانو وینا د چی نن سبا په فلمونو کې زیاتره خلک نا تجربه کار دی او همدارز دا فلمونه په لاهور کې جوړیږي. نو اس پکې لیکوالان هم دور دو ژبه راغلی دی باید چی ټول د پښتو فلمونو سره تړلي خلک دی اړخته توجه ورکړي.
اختر ستوری گرانو مینوالو، د تیرې سکم یوې پیړۍ راهیسې چې د پښتو ادب د پراختیا لپاره مټې رانغښتل شوې وي، له برکته یې پښتو ادب ډیر پرمختګ کړی او دا حاصله دوام لري. پخوا به دا خبره د ادیبانو ترمنځ ډیره ګردانېدله چې د برې پښتونخوا ادیبانو د نثر په میدان کې او د کوزي پښتونخوا هغو د شعر په میدان کې ډیر کار کړی دی. خو په تیرو درې نیمو لسیزو کې چې لر او بر پښتانه د کډوالۍ پر مهال په پېښور کې په یوه ټغر کلونه کلونه سره کېناستل، نو بې له شکه چې په ګډه یې د نثر او شعر میدان تر ننه هم تود ساتلی دی. دا چې پخوا پښتونخوا کې د سیړنې په ډګر کې څومره کار شوی، په دې اړه مو سیړونکی استاد ډاکټر مې سهیل انشا په یوه مرکه کې درغږولې چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې کړو. ڈاکٹر صاحب، کوزی پختونخوا تحقیقی او سیرنیز ادب باندې راته وایي چې لکه می زمانی نه دغه تل دغه سیرن را روانه ده او دا به روسته پختو چې وسنه حالت صدق
دا خود انګریزانو د وخت نه مدله دلته کې را روان دي لکه ډارمستټل چې کوم کتاب لیکل د پختونخوا د شعر خار او بهار چرپدې ګرځیدلې دي گنجی پختو یو بل ډیر کتابونه دي دا سابقه خو د اغاز نه را روانه ده
تاسو نظر ده چې د پختونونو وړاندې هم بهرنیان راغلي دي او د پختو ادب ریسرچ کړي تحقیق کړي
بلکې زما خو دا خیال دي چې هر یو صنف دا مونږ د بهرنیانو هغه مطلب د احسان لاندې او هغه منتدا د خول دي خو افسانه ده هر څه کنه تحقیق هم دغه شان دي بهرنیانو دلته کې راوستل دي بیا به کار شروع شوی دي بیا دلته کې چې په منظم انداز کې چا تحقیق ته وده ورکړې ده تاسو ته پته ده دوست محمد خان کامل مومند هغه د څېړنې پلار شیرزمان تایزه وته وي شیرزمان تایزه په خپله امیش خلیل کلندر مومند ډیر نمونه دی سو به عالم خو چې مونږ ته کم خو او دقیق بنیاد دوست محمد خان کامل مومن یې خدي اغه مونږ او اردو دانو سره هم پایا کړی یو د اردو د تعقیب جوګه کړی یو لکه چې څنګه بکه هغه بل خبره چې رفتو لک در تناسانه په وجه یاد بل سو جونا خلکو هغه لار سم او نه پاللا
نو د دوست محمد خان کامل مومن چې کوم کار کړی دی او نن سبا په پښتو ادب ویلي کله به داسي روخانه کیسو
او بالکل داغه تاریخ مورثه وګوره چې تاریخ مورثه په خپل جفونه کتاب دی نو اک فرس کا یو دی نو دو چند پیداغه نوټونه دی دغه شانتي حوالی دی بیا راشه مدلی خوشحال خان خټک باندې لومبنه کتاب لیکل او وی کی د اغه زمانی مطابق د تحقیق جدید انداز پلول پر رحمان بابا لومبنه کتاب لیکل په کې اغه و خنداد مطابق جدید لکه تحقیق خپلول علی خان په سیړنې باندې باس کول او ایک یاغه نوی نوی خبره روخکل کاظم خان شهداد بارک دا بالکل لکه د فاکلور په تور مشهور وا چې دی لکه در دغه یو د خټکو د خاندان نه خو د افضل خان پلار دی الانګي کامل سپ په ګدنیو نه او کچ دی کې شک دی او هغه شک تر نه پورې دی کامل سپ د دقیق مطالعه د دقیق تحقیق پرانا کې دا ټوله خبره کړی دی او د کامل سپ په تحقیق باندې زبر دا اوه ما چې لکه یو خو هغه د فوی لکه خوشحالیت بوالو په هغه زمانه کې لکه خوشحال یو کتاب او نام حق انو پیدا شوه یا د خدیجه بیگم فیروز الدین پی ایچ ڈی وا هغه وخت کې هغه نه راغلی منظر عام ته نور خو چې هغه څه کړي دي زما خیال دی اضافه پې چام نه ده کړی تر اوسه پورې حق خبره ده ده
ښه د دوست محمد خان کامل مومن نه وروستو داسې هم څوک رامخته شول او دغه تحقیق ته پراختیا ورکړه او که نه
او دا تا ډېر ښه سوال وکړو دوست محمد کامل مومن د حمزه شینواري او کاکاجي صنوبر حسین دلته د ولسي ادبي جرګې بنیاد ایښوی هغه ولسي ادبي جرګې خو بنیادي کار په تنقید کې کړی دی لکه تنقید چې دلته وړاندې د زیات کریډټ دی ولسي ادبي جرګې طرفي خو دا هغه د تحقیق لاره کلندر مومند امیش خلیل چیرزمان تایزی نورم یو څو تنان شته د دی خپل او دی هغه ډیر په خطرې کې سره بوت دا په تحقیق کې ډیر غټ نمونه دی دا هغه غینه پس خلکو پاللې ده
دغه تمه یو نمر یا دیږي عبدالحلیم اثر افغانی دغه هم د تحقیق په میدان کې را مخته شو او د سکلی
دغه ډیر غټور کارونه کړی یو د لیکلي دی تیر هیر شاعران دا ډیر غټور کتاب دی یو کتاب لیکل دی په اسلامي سنه کې په ډیر لسر دري او یا کې لیکل دی چې سویته کمر علی ماته علی نه پښتو ادب کار خود ډیر کړی خو رفتو د کې یو مسله را پیدا شو هغه دا چې د دې په تحقیق باندې دا د وحدت الوجود دا خبرې په سورې شوې بیا بدته چې چاوي چې لکه چې ته وې چې لکه فرس کفلانی نیکه په دې تکال پیدا دي تا سره ماقف دی وای ما ته په خوب کې راغلی دا علی ویل دی نو دې سره د خپل مقام ډیر زیات خراب کو کنه کدی په سم لار تل او دا یو ډیر غټ نوم ثابتې دی شو
باختر ستوري قدرمنو مینوالو ترنم داس یو سوز دے چله ساز پرته د اوریدونکو ذوقی تند خړوبوی راځي چې د صابر شاه صافی په غږ کې د اباسینو سبزی روبئی او د صاحب شاه صابر غزل ته غوښ شو
د دمر حسن سر دمر مینا زړګې می غواړي چې درزار شي سړې گدر ترسی چی اباسین تا ور گزار شی سڑے
د ژوند سهرا تا می د مینې باډی و راوړې ما د ساس د ګل پل پاک لمبا راوړې د ژوند سهرا تا می د مینې باډی و راوړې ما د ساس د ګل پل پاک لمبا راوړې خپل زړه رضا ته هم کتلی ما کلا کلا د خپل زړه رضا ته هم کتلی ما کلا کلا د جانان کلی تشپ راوړې ما دې ساس د ګل پل پا کلمب راوړې خایسلا غمر سوداگر زماد غرونو د خایسلا غمر سوداگر د کرشمشینو پولادی سپینارا راوړې ما دې ساس د ګل پل پاک لمبا راوړې د انتظار د هړ تودو غرمو وهله صابر د انتظار د هر تودو غرمو وهله صابر د خپل ارمان دونی سو ریت دما راوړې ما دې ساس د ګل پل پاک لمبا راوړې
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
تخت پتا